مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو کډمن ودونکو د مشال مرکه کې زستاسو قربا ګل اعظم. په مشال مرکه کې د پښتنو وتلو شخصیت سره خبرې کوو، د هغې ژوند، کار او مبارزې په اړه به دا غي د خلینا واورو. نن سره په پروګرام کې د پښتنو سیمي یو وتلی شخصیت شاب خټک صاحب ملمه دي. شاب خټک صاحب په مترقي سیاست باور لري. د شاب خټک صاحب کورنۍ درې نسلونه مبارزه کوي او وس هم روانه ده. شاب خټک صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. خټک صاحب زمونږ درانه اوریدونکو کې زیاتره موږ تاسو د مبارزې نم خبر یو، تاسو کارون نم خبر یو. دا پروګرام داسې دی چې موږ د پښتنو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو، نو دا غي د ژوند په اړه معنی زیات توجه وي. نو لږ زمونږ درنو اوریدونکو تاسو وي تاسو کوم ځای سره تعلق لرئ؟
زه خو دې کرک ضلع چې کوم دا په پښتونخوا صوبه کې دا سره تعلق تم په قوم خټک يم او کله چې دې تیری نام دار کړي هغه زمون کله دې تیری چې دا خوشحال بابا د عملیات هم یو لوی پیدایش د ماده ملکند ایجنسی ده. ځکه چې ملکند ایجنسی چې کما سوات ته زینو لار کې راځي زما والد صاحب چونکی په سرویس کې وو پیدایش زما د هغه زیده او دا زما هغه د کلی وطن دغه حضور دی ربا.
صحیح. شاب خټک صاحب لومړنی زده کړې مو کوم ځای نه کړې دي؟
ما خو یو ورس کوم چې په کلی کې بیا مونږ مسلسل نه یو پاتې شوې، لکه زمونږ ځمکه یا کورونه په کلی کې دي خټکو په علاقه کې. خو ژوند ما شروع کې سوات علاقه کې تر نهمه پورې ما سبق ویلې. بیا زه د سکول په وخت کې کوهاټ کې هم پاتې یم او کالج بیا ما کوهاټ کې ویلې دی، کوهاټ جنوبي اضلاع کې راځي. دې نه علاوه بیا وروسته ژوند ما د تعلیم په لحاظ سره په پېښور کې کړی.
خټک صاحب ستاسو والد صاحب ډاکټر فضل الدین خټک صاحب هم لدی بخي یو ادیب وو او دا وی ستاسو په ژوند باندې سمره اثر
په خو دا سم ویم چې دا فضل الدین خټک صاحب زما په ژوند باندې ډېر اثر ده. هغه زما والد محترم وو او هغه ډېر یو انجمنارا یا انجمن ساخوندي شخصیتو چې ترته بلاړو نو اول خو به د پښتو ژبې د شاعرانو لیکوالو یو ټولنه جوړه کړه کال ته بنوا او کټولنه بوا. نو بیا به دا غي سره هر قسم رسته کوله، هغه چونکه سرکاري افسرونو مالی رسته به مر سره کوله او زمونږ د ټولنو اکثر مجبوریاں دا وی چې مالی له سره کمزوري وي. نو په ملکند ایجنسی کې، په کوهاټ کې، په کرک کې، په پېښور کې ډېرې داسې ټولنې دي چې هغه هغه فعال کړي وي یا نوې جوړې کړي وي. نو دا فضل الدین خټک صاحب جی ژوند داس تیر شوه چې هغه په شروع کې اردو شاعري کړی و، بیا وروسته هغه مکمل د پښتو شاعري شروع کړه. دا هغه څلور کتابونه پښتو ژبه کې د شاعري چاپ شوی دي، درې کتابونه د هغه د اردو چاپ شوی دي. او په دې دوران کې د خټک صاحب ناشته یا ژوند چون هغه د اجمل خټک صاحب نه راوخله، پریشان خټک صاحب، شیر علی باچا، ایوب صابر صاحب د کوهاټ، دا ټول خلک چې دي د سره د خټک صاحب په مرسته په حواله سره بیا ځم، یعنی د بچپن نه د دې سره پاتې شوی.
نو مطلب دا چې تاسو چې کوم د مترکی سوچ هغه د پلار نه پاتې او کنه تاسو من خپل الهام
مترکی سوچ زما د والد صاحب هم هغه هم د مظلومو لس د مظلومو پښتنو خبره کوله، د غریبو پښتنو خبره کوله او د خانۍ او د سرداري او د وړي څوک خلاف. او بیا لکه ما ذکرو چې په دغه دوران کې د هغه په وساطت سره کاجمل بابا او کلندر مومند صاحب او ایوب صابر صاحب او کرامت شاه ساحل داسې نور شاعران صاحب شاه صابر صاحب د دې ټولو سره زما ناسته پاسته په کېدو د هغې په ما ډېر لوی اثر دی.
شاه پټک صاحب لکه څنګه تاسو ویلي چې تاسو سوچ او فکر او دا سبق، نو په دې کې تاسو خپل د زده کړې څنګه وکړلې او د بیا د هغه ته څنګه راغلی د قانون هغه ته څنګه راغلی په شوق را لیو کنه؟
ارزا ده چې لکه انسان د خپل ماحول نه سره خلی کنه.
صحیح.
نو زمونږ د پښتونخوا وختونو خصوصا د یعنی دا چې کوم کوم څه پښتونخوا ده په دې کې خو معاشي له سره کته څو غوري نو نه صرف دا چې پښتانه منحصر کوم یعنی د جبر او استحصال ښکار دي بلکې په پښتنو کې بیا چې کم اکثریت ته هغه د غربت ښکار هم دي تاسو غوري په پردي وطنونو کې ټول پښتانه مزدورۍ کوي لګیا دي که نه او په پاکستان کې هم په پنجاب کې په هر ښار کې پښتون چې ده دا مزدور دی دغه دی نو یو خو دا خبره ده چې زمونږ چاپېر تل داسې دی چې په دې کې د یو ښه سوچ مالک چې وي باید چې هغه مترقی سوچ طرف ته لاړ شي او بیا موږ دلته دا هم ګورو چې همددغې پښتنو په سر باندې داسې خاندانونه هم شته چې هغه بیا سیاسي ګټې حاصلوي او ټول عمر هغه د پښتنو استحصال وکړو.
ٹھیک ده. نو ستاسو دا غسنګ بیا سبق طرف ته چکم غو لام وکړه زدکړم به په کم ځکه تر لاس کړی دی لوړ زدکړې
نو لوړ زدکړې خو ما بیا زیات تر په پېښور کې وکړې او ما لا نه علاوه په پښتو ژبه کې هم هم کړی دا او بیا ډېر وروسته چونکې دا زما دا پښتو خدا سي وچه زما کورنۍ یو قسم ته تعلیم او تربیت په کې ماته پکې تیاری ضرورت هم نه او په هغه کې ما بیا یعنی ماستر ډیګري واخسته دې نه علاوه پولیټیکل ساينس یا سیاسي علوم سره هم زما دلچسپي وه نو د لا نه علاوه ما بیا انټرنیشنل ریلیشنز کې هم څه ماستر ډیګري واخسته ځکه چې دا د دنیا خصوصا د قومونو چې کوم یعنی دا غي ګټې دي یا دا غي تاوانونه دي په دې کې دا د بین الاقوامي تعلقات چې دي د ملکونو ترمنځ او تعلقاتو نه مطلب څه تعلق ضروري نه ده چې وي خو د قومونو یا د ملکونو ترمنځ چې دا کمې معاملې روانې دي نو په دې باندې ځان پویولو لپاره انټرنیشنل ریلیشنز چې دي دا بیا په دې باندې یعنی ځان پویول ضروري دي نو دغه تعلیمي ما کوشش کړی لږ ډېر د زده کړې
پټک صاحب تاسو څنګه ویل چې تاسو په پښتو کې هم ډیګری ترلاسه کړې ده ماستر ډیګری هم ترلاسه کړې ده تاسو شاعري کتاب هم یو چاپ شوی دی ک شاعري سره څنګه شو کو
شاعري خو دې لکه تاسو کړو چې په تیر کې زموږ یو ټول نو تیر پښتو ادبي جرګه
ښه
او موږ به د خوشحال بابا جشن چې دا کوشش به وتی هر کال شي کبه هر کال به نشو نو پدریم کال پدریم کال اجمل صاحب براتلو نو ډېر لوی شاعران باغی لراتلو په کوهات کې ساهو ادبي مرکوا د کوهات د لیکونکو په لاچای کې چې د لاچای د ملګرو مشاعري پکې دی دا غي د ټولنې طرف نه پټل کې پښتو ادبي چمنټل او په پېښور کې پښتو ادبي ثقافتي ملګریو بیا سلیم راز صاحب دی او موږ په یو ځای موږ خو کشرانو خو زموږ والد صاحب او غریب په یو ځای د عالمي پښتو کانفرنس ته طرف نه هلې ځلې کولې پښتو شاعری چې دا هغه خو د خوشحال بابا خبره چې کسور دې د خوشحال سره ناشته کړه د غره خټک بواړه شاعران شي هغه خو په خټکو کې یو قدرتي ټیلنټ شته د شاعری خو شاعری داسې څه ده چې دا ورکه وي د الله تعالی یا د فطرت چې کوم هغه یو انسان کې یو اندرونی یو ربي دا داسې په زور څوک شاعر نشي جوړېدلی نو هغه په ما کې وه او بیا دې ادبي هلو ځلو هغې نه مزید لکه
زلا ورکړه. او دا شاعري کتاب هم چاپ شوی دی هغه څه دی عنوان څه دی؟
هغه خو زما شاعري کتاب اوس چاپ شوی دی د بدلون کاروان برسي تر منزله. په هغه کې یو وضاحت کول غواړم چې ما په اتم نه هم زمانه کې ما د ایوب صابر صاحب کتاب مال وسته وو زیر خون داسې د غنی بابا کتاب چې وو د پنجرې څخه ما هغه وخت کې چاپ شوی دا مال وسته وو د رحمان بابا شاعري به ما لوستا او د خوشحال بابا شاعري خو ما اوریده هم ځکه چې خو کور کې بچی ناستو دغه خبرې اترې وکړي چې خوشحال بابا څومره لوی جینیس وو هغه په یو وخت باندې سپه سالار هم وو هغه ښکاري هم وو هغه طبیب هم وو او هغه ډېر لوی لیکوال هم وو هغه فلسفي هم وو نو دا یعنی چې کم زما د شاعرۍ د زدکړې وي هغه هم ورسره کېدي یو خبره ده چې ما ټول عمر عملي مبارزه چې کومه ده په میدان باندې د ولس سره ودرېدل د ولس لپاره منډې ترړې وهل د ولس لپاره جیل ته تلل او دغه اړخ زما دومره زیات مصروف د پاره کې پاتې شوی یم چې ما خپلې شاعرۍ نه هم مناسب توجه نه ده ورکړې زما ډېر بعضې نږدو ملګري دي کله کله ماته وایي موږ نه یو خبر چې ته شاعر هم یې قانون د لطیف لالا چې زما استاد دی قانون د لاری او بیا په سیاسي مترکی سیاست کې زمونږ استاد ده او هغه هم ماته پرون کتاب نور کول نو ماته شابه تا شهري کول نه دي ما خو کو دا تاسو ته کوم په دې نه مانه خو ورسې دي نو لکه دا غاړه ست ما ته وجو نه دا ورکړي خو څه د بازي ملګرو په وینا توجه ورکول شروع کړی دي
د ملګر په مرسته باندې تاسو دا شاعري هغه شروع کو تاسو شاب پټک صاحب یو خبر وکړل چې د عملی مبارزم کړی دغه تر ازو هغه یو ډیر لوی سابقه هم لري لکشانی کده د شاعری یو سو د نوی کتاب نه کا یو سو شعرونه زمنګ قدرمن اوریدونکو سره شریک کای نو خوند وو کې بیا وساس دي مبارزې تمرا
دا نو کتاب چې چاپ شوی دا غیر بنیادی فلسفه چې ما په یو دو شعرونو کې بیان کړی دا هغه دا چې د ظلم سو وجود وی په دنیا کې چې د ظلم سو وجود وی په دنیا کې د ظالم او مظلوم جنگ ختمیده نشي چې د ظلم سو وجود وی په دنیا کې د ظالم او مظلوم جنگ ختمیده نشي د بدلون کاروان برسي تر منزله
د بدلون کاروان
برسي تر منزله دا قانون دی د فطرت بدلیده نشي دا قانون دی د فطرت بدلیده نشي نو شاعرۍ کې خو ما د غزل برخه هم کافي زیاته ده نظمونه هم پکې دي او موکا په موکا چې کوم یو نیم شعر ما ترې دی چې زه به تاسو سره شریکو
اوس شاب خټک صاحب تاسو دی عملی مبارزه په لور راشو که موږ وګورو درې نسلونه موږ ته چې څومره ښکاری موږ چې څومره زده کړه دا تاسو موږ استادان یې او چې موږ کوم نظر نه تیر شوی دی درې نسلونه تاسو په دې مبارزه کې تیر شوی دی نو که اول راته دا وایي چې د مبارزې سوچ فکر څنګه تاسو مخکې بیان کړل چې د والد صاحب نه یو سوچ تاسو ته پاتې وو خو بیا کوم نور دسي عوامل چې تاسو وه سوالې چې تاسو دا د مظلوم आवाज لپاره جیل تم لاړی سخت تم تیری کړی دم کم زین شروع
نو اس خو د دې آغاز ډیره زړې بازی خاطرې دي لکه مثلا چې موږ د سکول په وخت یو په یعنی دریم سلورم دغه زمانه کې نو دلته زمونږ په پښتونخوا کې په هغه ورځو کې د مزدور کسان تحریک شروع او د سره سره بټو صاحب چې نو هغه د پاکستان پیپل پارټي د طرف نه د غریب اواز راپورته کړو
صحیح ده
او بیا چې زه د سکول نه راوتم او کالج ته داخله دم نو دا هغه ورځ شپې وې چې په افغانستان کې انقلاب راغله او دا هغه انقلاب په ضد باندې په پاکستان کې څه سلور سلويخ ملکونه چې دي د امریکای نه راوخل تر سعودي پورې او سعودي نه راوخل تر هغه ځان ته مترقي وي چاینا پورې دا ټول خلک را جمع وو د افغان خاورې خلاف یو جنگ روان وو تر پاکستان د خاورې نو په دې ټول صورتحال کې بیا کتا سو ګوري نو په یو طریقې یو په بل طریقې خو پښتانه چې کوم دي دا به کور هم سول دا اومو چې له سول دی یو بل وځلو او اوس کې سلګي دردونه غمونه به کور کې دل ورکی دل او بیا دا چې هغه زمون یو کلچر ده په هغه کلچر کې دا و چې مونږ به تر سوال نه کولو مونږ به تر چاته چیټر نه وړل مونږ به د چانه یعنی څه وختل نه نو زمون د ولس یو ډیر لوی یعنی سماجی له سره زمون ولس چې هغه د پیرو بدبختی سره مخامخ شو او زه اکثر دا خبره کوم چې په پاکستان کې ناس چې کم خلک دی دوی په دغه فلسفي نه پوهیږي ما ته ډېر افسوس راځي کله کله په دې باندې لکه ډېر خلک دلته سندیار ولی خان خبره کوله چې ما ته یو ورځ په یو میټینګ کې جنرال مشرف وی هغه ته چا وی جنرال مشرف ته چې دی سندیار خان مو چې زه افغان یم نو وی ما وتر چې زه یم کنه نو له تاسو په دې کې څه شکل لري سما دا وینا مطلب دا دی چې په پاکستان افغانستان په دې خطه کې جنگونه وشول جنگونه لا روان دي خو د ناپوهۍ د کمکلتیا او د یعنی د جبر یو داسې صورتحال ده چې ډیرو خلکو ته دا خبره یا خو معلومه نه ده لیک اف نالج ده یا چې دا هغه دي ته منلو ته تیار
نه دي
چې دا د پاکستان په خاوره چې کوم پښتانه اوسېږي دا هم افغانان دي کنه
صحیح ده
ډیر عجیب صورتحال سره موږ مخامخ وو او یو نو په داسې حالاتو کې چې ما تاسو ته ذکر وکړو چې دغه ځای نه دا شی شروع کېدو د افغان انقلاب او دا غیرت انقلاب چې دلته کوم عملیات روانو او بیا په دا منظر کې چې دا اوس تمون را ورسي دا ټول سفر چې مونږ یعنی کوه خو ډیر ټایم غواړي دا ټول خبرې چې مونږ کوو
صحیح ده
خو موجوده وخت کې هم صورتحال دا ده چې پښتون د هغه صورتحال نه لار وته نه ده په یو نامه یا په بل نامه د اوسم در په در ده د اوسم وجه لکیږي د اوسم مقوا کیږي او یو ډیر لوی مصیبت مصیبت لا زمونږ په سر پروت ده.
په دې مبارزه کې خټک صاحب څنګه تاسو کم کم داسې ستونزې داسې مشکلات راغلل چې تاسو ځینې وختونو کې ناهیلي کړی کنه حوصله تاسو و بیلل او کنه؟
نو ارز دا دی چې زمونږ خو یو داسې خټه کې مونږ پښتانه پراته یو لبده مرغه، یعنی دا زمونږ خوشقسمتي ده چې مونږ د دنیا د جغرافیې په یو داسې ځای کې پراته یو چې هغه ډېر لوی اهمیت لري، پښتانه کاغذر دي که بر دي. او بله دا ده چې دا زمونږ یو ستونزه هم ده، په غټه زمونږ غټه ستونزه دا هم ده چې په هغه وجه مونږ د غټو طاقتونو چې کم د یو بل سره ښکرې اړمې کړي وې نو په هغې کې مونږ دل شولو، او اوس هم چې کم یعنی علاقایي قوتونه دي او د هغې مرسته ظاهره ده چې هغه عالمي قوتونه هم کوي لګیا دي په څه ناڅه شکل، نو په هغې کې مونږ دل کېږو لګیا یو. په دې صورتحال کې تاسو وګورئ چې یعنی ما چې کومې ستونزې تېرې کړي دي نو ما په دې کې جیل ته زه تللی یم، په دې کې زما نوکري چې ده هغه ختمه شوې ده، په دې کې زما والد صاحب چې وو هغه سزا کېدو به په نوکری کې هغه به تنګولی کېدو، تنګولی کولو به تنګولو به ریاست کله یو ځای ته ټرانسفر کوه کله دا انکوایریانې کوه، دا ټول خبرې به مونږ کتې او دغه د هغې تکلیف زور به مونږ ته هم را رسېدو که نه. نو بیا زه په خپله چونکې جنرال مشرف چې وو دا یو اړخ ته د پښتنو قاتل وو، بل اړخ ته د جمهوریت قاتل هم وو. د هغه خلاف په مبارزه کې زه چې د وکیلانو کومه مبارزه وه په هغې کې په سر کې روان وم او په هغې کې بیا زه جیل ته هم لاړم. د نوکری ذکر خو ما وکړو چې هغه کې ما وبیلله. بیا زه په 2014 کال کې په ما باندې لکه یعنی قاتلانه حمله وشوه، ټارګټ کیلینګ، هغې کې خدای پاک زه ډېر په هغه د یعنی سره حیران شي چې څنګه بچ شوم. خو ما یعنی مبارزه بیا هم پرې نه ښوده ځکه چې دغه قوتونه چې کوم د پښتون انټلیکچوئل یا پښتون شاعر ادیب یا هغه کس چې هغه رښتیا خبره کوي هغه خاموشه کول غواړي په دې طریقو سره، او ما دا څیز په بل انداز کې واخیستو چې نه زه کله داسې برید نه بچ هم شم نو د دې دا مطلب نه دی چې زه خاموش شم، بلکې پکار ده چې زه نور تیز شم. دغه خبرې پکې تېرې شوې. بیا اوس په تېره تېره دا څه موده کېږي چې زما مشر ورور چې وو هغه شهید کړلی شو، هغه د خپل کالج نه راتلو پروفیسر وو، پی ایچ ډی سکالر وو او هغه میشتلی شو. نو دا واقعیت که تاسو ګورئ نو دا لر هم روان دي بر هم روان دي او ډېر په پوره اصرار طریقې سره دا هر څه کېږي لګیا دي، خو مونږ پوهېږو چې دا څنګه کېږي او څوک یې کوي. بهرحال ستونزې ډېرې دي خو ستونزې زمونږ لار زه داسې ګڼم، زه جذباتي سړی نه یم خو زه دا وایم چې په میدان باندې داسې مسلې موجود دي چې هغه هغې په وجه د هغې په وجه په داسې ستونزو باندې مونږ خپل سفر نه خو درولی شو نه ختمولی شو.
ستاسو د دې خبرو نه پسته ما ته ستاسو د دې کتاب عنوان بیا رایاد شو چې ستاسو دومره په دې حالاتو کې مبارزه جاری وساتله چې ستاسو خپل رور هم دې مبارزې او په دې هغه کې شهید کړل شو. شاپ پټک صاحب که موجوده حالات ته وګورو د پښتنو په خاوره باندې چې سره روان دي، تاسو خپل هم په دې غماني باور لري چې د پښتنو اواز او پخوانی هغه کې او اوسنی کې تاسو څنګه لګ مخکې ویل چې وسم هغه رنگ حالات دي چې سب بدلون راغلي نه دي پښتانه په خاوره باندې یا غماني، خو سنا تاسو ګوري چې وس په وسنی قبایل سیمو کې او په پخوا زو د ټول د خیبر پښتونخوا غم واخلم او په کې د قبایلی علاقو هم پکې راخلم چې څنګه ګوري تاسو دې ته؟
دا څه دي چې په لوی کې خو هیڅ فرق لا نه دی راغلی. زه دا وخت کې د پښتون تحفظ موومنت یو ځان فخر کوم چې زه د هغې ملاتړ یم او بیا د هغې د قانوني کشادو د حل کولو کوشش کوم.
سلاکار هم یې د پښتون ژغورنې غورځنګ
نن هم زه دا اوس لږ سات کېږي چې د عدالتونو نه راووتم او هلته چې کوم صورتحال زه ګورم لګیا یم چې سړي له خندا ورشي چې سیاسي مبارزین چې د پښتنو د پاره د امن خبره کوي او د ترهګرۍ خلاف خبره کوي، د هغې خلاف دلته په ترهګرۍ کې کیسونه درج کېږي لګیا دي او هغې ښه جیلونو کې دي او ښه جیلونو ته روان دي. نو دا داسې یو صورتحال ده چې یو ټول ده که نه یو اوزار ده ریاست په لاس کې، او ریاست دا غواړي چې دا اوزار د پولیس دا اوزار د عدالتونو دا اوزار استعمال کړي او هغه خلک چې هغه امن غواړي هغه بدنام کړي او هغه منی کې چې تاسو امن مغواړئ نو دا ډېر یو عجیبه صورتحال ده. خو زه ستاسو د سوال طرف ته کرا زمن وو څه پازیټیو یا مثبت خبرې هم شته. مثلا د پښتونخوا زمونږ د سیاست مخکې یو اړخ وو هغه دا و چې سولس چې وو هغه چې کوم د پاکستان روایتي پارټیانې دي لکه مسلم لیگ شو لکه پاکستان پیپلز پارټي شو یا تحریک انصاف شو اکثریتي خلک خود دغه صورت لري شوی وو. مونږ خلک بچیو نو مونږ د خان عبدالولی خان او مونږ فخر کوو چې مونږ د باچا خان پیروکار یو مونږ د باچا خان د تعلیماتو نه اثر اخیسته او مونږ پاتې ویاړ کوو. خو مونږ خلک وبا لکه خان سمت خان شهید سپورټ کولو مونږ د ولی خان سپورټ کولو
ملت پاله ګوندونه چې کوم وو
ملت پاله ګوندونه دا یو سیاست و دی دی
ټیک ده.
ظاهر ده چې دغه سیاسي جماعتونه هم چې د پښتون خبره به کوله چونکه د پاکستان په پارلماني نظام کې به غي شرکت درلود نو غیبا مجبور چې د پاکستان ګیر سیاست د پاکستان ګیر پارټیانو سره یو تعلق وساتي
ځکه
د پیپلز پارټي سره نږدې شي یا د مسلم لیگ سره ځان نږدې کی او دغه تل به موږ بیا د خپل هغه تاریخي زموږ چې کم زموږ داویدی اداري شکست په موکتو په دې وخت کې کتا سو ګورای نو په زرګونو نه په لکونو پښتانه زلمی چې دي هغه د حقایقو نه بالکل با خبره شوی دي او هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل کې یو आवाज راپورته کړی دی او دا یو ډیر لوی ډیولاپمنت دا چې ګورم چې یو نوی تبدیلی یا یو نوی بدلون دی چې په دې خاوره را روان دی. دغه چې افغانستان د خدای لري افغانستان ته موږ ځو خبرې وو په افغانستان کې هم کتا سو ګورای نو هغه زور دغه خداو چې داوود خان چې د هغه دغه حکومت پښتو بیا کار پرې نه خو د شو د ټول دنیا د سیاسي جنټان یو بل هغه دلته نشته شو یو جنگ وشو او په هغه جنگ کې حقیقت دا ده چې پښتون ما خو ذکر وکړو چې هغه اخوام پښتون مرده دی خو پښتون مرده خو بیا دا پښتانه چې کوم واپس لاړو زمونږ رونه دا هم او دوی حل تکي چې کوم هغه تعلیم یافته طبقه افغانستان ته بیرته لاړه چې هغه دلته یعنی د خلکو به هغه ته لکه د مهاجرت په وجه هغه دلته راغلی وو خو لیکن هغه خلک چې لاړو او د افغانستان مترقي خلک او دا خلک چې کوم واپس کړي ټول دا محسوسه کوي چې څنګه چې څه خلک داغه طرف نه جنگیدو څه مونږ د دې طرف نه جنگیدو خو زمون خیرخوا نه دا خلک چې مونږ جنگولو او دا زمون خلک خیرخوا هغه خلک چې مونږ جنگولو نو چې دا نوې نسل دوست په افغانستان کې کم ګورم هغه هم ډیر مثبت طریقې سره د افغانستان د خاورې هغه سوچا دفاع یا پښتو چې کوم ځای قائم ساتل غواړي او هغه زدا چې محسوسوم چې دومره منظم لا نه دي څومره چې په دې پښتونخوا کې په لر پښتونخوا کې زمونږ د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري چې څومره منظم دي دا یو فرق شته خو مثبت تبدیلی یا داسې بدلونونه راغلي دي چې هغه لږ د سړی امیدونه پیدا کوي.
صحیح شاب خټک صاحب تاسو د دومره خبرو او د دومره د مبارزې پسته کده تاسو ځوانانو ته څنګه تاسو ویل چې یو مثبت سوچ راغلي په لکونو پښتانه ځوانان چې دغه پوه شوی دي خپل حکومت باندې خپل مبارزه په مثبت لور روانه کړي ده د پښتنو ځوانانو ته زمنګ د قدمونو اوریدونکو د پروګرام اوري هغه لپاره به تاسو څه پیغام
نو پښتنو لپاره خو زما د پښتون نوی کول د لپاره زما پیغام هم ده چې خدای دې چې دا زموږ مسلې سیاسي دي دا د سیاست بلاري نه مونږ راغلي دي یا کی د هر ملک یو سیاسي مفاد وي کدلته چینایان راځي او روسیان راځي او امریکایان راځي دا هیڅ خپل مفادات دي مونږ به دې ته ګورو چې را زموږ
مفاد
د پښتنو سیاسي مفاد په څه شي دا غیر لپاره سیاسي تعلیم ضروری ده یعنی ضروری نه چې سره د ایم پولیټیکل ساينس او کی ایم انټرنیشنل ریلیشنز کې د کالج کې داخله والی یو څه کتابونه باید چې ولوستل شي او بیا نن سبا خوري را سن شوی دا چې انټرنیټ موجود ده ګوګل موجود ده هر قسم ډاکومنټري هر قسم علمی موضوع ته تعال ته ملاوي ده شي تیار باندې
بالکل
نو باید چې دا سيزونه وکړل شي یو خدای ضروري خبره ده چې سیاسي تعلیم وکړل شي د خپل مسلو ادراک حاصل کړل شي چې موږ مسله ده تاسو سوچو کوي چې پښتانه چې دی هغه یعنی په افغانستان کې هم پښتانه په اکثریت پراته دي او بیا دا هم د تاریخ یو جبر ده یا زمونږ د دې وخت یو ډېر سیاسی سوال دی چې د پښتنو یو ډېر لوی برخه چې دا په پاکستان کې اوسېږي هغه د پاکستان شناختی کارډ لري. اوس دا ستونزه چې کومه ده د دې د حل په څه طریقه وي؟ لکه تاسو خو ګورئ چې د پریمشن په تور یا د پیشپندۍ په تور داسې جنګونه شروع کړی شوي دي چې افغانستان د دې قابل ډول شي چې هغه دلته خپله څه دعوه ولري. خو آیا دا د مسلې حل دی؟ آیا پښتانه چې کوم دي هغه به وجلې کېږي نو بیا به دا خاوره یو بل ته پاتې کېږي؟ نو دویم زما چې کوم دغه دی هغه دا دی چې د پښتون ولس دا وخت په دوه ملکونو کې میشته دی د هغوی مستقبل به سي په دې سوال سوچ کول غواړي. د دې یو داسې جواب را وباسل غواړي چې هغه د وینې تویولو نه خالي وي، چې هغه پوره من یو طریقه جوړه کړلی شي د هغې دپاره بلډ شیډ ونه شي. دا چې کوم بلډ شیډ روان دی دا ټول په دغه پس منظر کې روان دی لر اوبر. نو د دغې سوالونو صرف دا یو سوال نه دی، دا دې کې بیا واړه پټ نور ډېر سوالونه دي، دا هغې جوابونه باید چې هغه ولټول شي. درېمه خبره دا ده چې پښتانه چې دي هغه باید چې یو بل ته احترام ولري. نوی کول زمونږ څوک د پښتون ژغورنې غورځنګ سره دي، څوک چې دی هغه د ګران مشر محمود خان سره دي، څوک د ګران مشر افندیار خان سره دي، څه د نورو سیاسي ګوندونو سره تړلي دي. نو پکار دا ده چې مونږ یو مظلوم قوم یو، د دنیا یو مظلوم ترین قوم یو. مونږ پکار ده چې مونږ یو بل ته ډېر احترام ولرو او په دلیل سره خبره وکړو. یعنی د دې په ځای چې مونږ یو بل دا چې کوم څه روان دي یو بل سره د ټوپک په زور خبره کېږي لګیا ده او خلک په تنظیمونو کې تقسیم شوي دي چې دغه عمل تاسو ګورئ د وزیرستان خلک چې دي هغه زیاتره خلک به دغه طرف ته تلو. لیکن چې کله نه د ژغورنې غورځنګ راپورته شوی دی نو هغه ټول خلک به دې سره اوس ملګري کېږي او کم از کم په دې متفق دي چې مونږ مزید تشدد نه غواړو، مونږ مزید جنگ نه غواړو، مونږ لر او بر چې ټوپک مونږ استعمالو نو دا د افغان قوم او د افغان ولس او د پښتون ولس تباهي ده، دا مونږ نه کوو. نو باید چې دې تبلیغاتو له مزید
زور ورکړل
شي او زمونږ په منځنۍ پښتونخوا کې او لر او بر چې د امن لپاره مونږ کار وکړو. ځکه چې که څه مسله دا هم نو د ټیبل د لارې د کتاب مذاکراتو د لارې نه حل کېدای شي که نه؟
بالکل.
دومره لوی جنگ ته څه ضرورت دی چې هغه زموږ په خاوره خور کړلی شوی دی؟ نو د امن دپاره او د عدم تشدد دپاره چې دی اواز پورته کول پکار دی چې نوی کول په دې کې دلچسپي واخلي.
صحیح. شاه خټک صاحب ډېره زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله او د خپل مبارزې او د ژوند په اړه مو را سره خپلې خاطرې شریکې. ډېره زیاته مننه تاسو نه.
ډیره
مننه، تاسو شکریہ دی. الله مخلص. دا مشال اډیو کده من اوریدونکو مشال مرکه کې مو د شاب خټک صاحب خبرې واوریدلې. په بل خبرونه کې به د پښتنو یو بل وتلی شخصیت سره تاسو په خدمت کې زغل ایاز حاضرم. تر هغه پوري په لوی الله مسپارم.